پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم هر کلی مکم دا سدی رادو د دې سات په خبرونه کې د افغانستان په څو شهرونو کې د تازه جګړو حال درکو څو هغه شهرونو ته هم ورسو چې جنگ پکې بس شوی په غزنی کې سره میاشت د جګړو مړي انتقالوي د کندهار په ښار کې بیا وضعیت ښه دی.
کندهار دغه صفت لکه نن چور سره مخامخ دی، بیخي په ډېرو مرې نه و تېره کړې.
د افغانستان د داسې ولایت حال هم درکو چې هلته جګړه نه ده شوې. په خوست کې
په ګمرک کې د ټول صادراتو او د وارداتو لپاره ګډه خونه جوړه شوه.
تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
راپورونه وایي د ځینو ولایتونو مرکزونه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي. ملګرو ملتونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د انګلستان په جنوب کې شپږ کسان وژل سوي. د راپورونو له مخې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د دغو ولایتونو د مرکزونو د نیول کېدو خبره تایید کړې ده. د راپورونو له مخې د کندهار والی او ټول امنیتي مسؤلان 215 اتل قول اردو ته ترشا سوي او د ولایت ودانی او د ښار ځینې برخې له طالبانو سره دي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم دولتي ودانی د طالبانو لخوا نیول سوي او چارواکي 215 میوان قول اردو ته ورغلي دي. له هرات هم راپورونه وایي چې امنیتي او نور چارواکي د هرات 215 ظفر قول اردو او د دې ولایت هوایي ډګر ته ورغلي دي. سرچینو د غرز د بادغیس مرکز قلیناو او د غور د مرکز پیروسکو د سقوط خبره هم کړې ده. د ورزګان والی وای د قومي مشرانو په منځګړیتو په دې ولایت کې دروان بحران د حل لپاره خبري روان دي. محمد عمر شیزاد نن رسنوي ته ویلي د ټولو غشتنه ده چې د جګړو په نتیجه کې ملکیتونو ته زیان وانه وړي.
نو موږ اوس هم د طالبانو سره په خبرو کې یو. د سپینجرو د طرفه څخه چې کم غشتنه سوې ده هغوی وایي چې دلته عامه شتمنۍ ته تاوان ونه رسیږي، ملکي ولسونه له منځه ولاړ نه سي، خلکو ته صدمه ونه رسیږي. نو د دې غوښتنه دا ده که دا موضوع د یو سولیزې د لارې څخه حل سي ښه به وي. نو موږ د دوی سره په خبرو کې یو، وبه ګورو چې نتیجه څنګه کیږي.
بلخوا ځینو سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وسلول طالبان په ترنکوټ ښار کې له افغان سرتیرو د وسلو په ټولولو بوختي. د ورزګان دولتي چارواکو د مسله تایید کړې نه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې پریکړې لیک په مسوده کې پر ښارونو او ښارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته زمینه برابري ژغندل سوي او د سرغړونو په خاطر د بندیزونو د ګواښ تر څنګ ویل سوي چې هغه د افغانستان سوله او ثبات له خطر سره مخامخ وي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې دا خبره ځینو ډیپلوماتانو کړې او ویلي دي چې هغه به د دې شورا ټول 15 غړي تصویب کړي. په هغې مسوده کې چې استونیا او ناروی وړاندیز کړې او یوه کاپي د جرمني خبري اجنس ترلاسه کړي، ډیر ټینګار سوی چې ملګری ملتونه د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشر دیبورا لاینز تیرې اونۍ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته ویلي و چې دا په دې کې شک کوي چې طالبان دي یوه سیاسي روغه جوړه وغوړي. د امریکا، چین او نورو هیوادونو استازیو پرون پنځشنبه د خورا عجلې مسئلې په توګه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او د افغانستان پر ولایتونو او شارونو د بریدونو د سمدستی درولو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې په قطر کې د افغانستان په اړه د ډیرو ورځنیو خبرو اترو په پای کې د خبرې سوي اعلامیې له مخې د بهرنیو هیوادونو استازو یو عربیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې هیوادونه به په افغانستان کې هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د پوځي ځواک د کارولو له لارې واک ته رسیدلی وي. په دوحه کې د امریکا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، چین، پاکستان او نورو هیوادونو استازو د افغان دولت او طالبانو له پلاوي سره په دې هدف درې ورځني خبری مخته یوړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په ټاپه درېدلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ ترلاسه سي. د اعلامیې له مخې پر ښارونو د حملو د سندستي بندېدو تر څنګ له دوړو لوري غوښتل سوي چې هر څومره ژر کولی سي یوه سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند ته د رسېدو لپاره ګامونه اوچت کړي. کاناډا به خپل ځنګړي ځواکونه افغانستان ته واستوي او مخکې لدې چې په کابل کې خپل سفارت وتړي د سفارت ټول کارکونکي له دې هواده وباسي. دا خبره یو چارواکي چې د کاناډا د حکومت له دغه پلان خبر او اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړی ده. دغه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او نوم یې نه دی څرګند سوی، دا نه دی ویلي چې کله او څومره کاناډایي ځنګړي ځواکونه به افغانستان ته استول کیږي. دغه راز امریکا هم 3000 ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته استوي چې خپل سفارت یو برخه کارکونکي له دې هواده وباسي. پولیس وایي د انګلستان په جنوب کې د ډزو په نتیجه کې پرون شپږ کسان وژل سوي. په سیمه کې د پولیسو چارواکو په یو اعلامیه کې ویلي د مشکوک وسلول تر څنګ دوی ښځې او دوه نارینه هم په پیښه کې وژل سوي دي. یوې بلې ښځې وروسته په روغتون کې ساور کړې ده. پولیس ویلي دوی په باور ټولو وژل سوو کسانو د ډزو په نتیجه کې د سختو ټپونو له کبله ساور کړې ده. د پولیسو په اعلامیه کې ویل سوي دا پیښه له تروریزم سره ارتباط نه لري او پولیسو د تحقیقاتو لپاره سیمه کلابند کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د تنظیم ادارې هغو کسانو ته چې د خوندیتوب سیستم کمزوری دی د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د بل ستنې لګول تصویب کړل. د دې ادارې په وینا له دې سره به دغو کسانو ته د کورونا وایرس په وړاندې بهتر خوندیتوب په برخه سي. د خوړو او درملو د تنظیم ادارې پرون اعلان وکړ چې دغه پلان به پر میلیونونو امریکایانو تطبیق سي چې د بدن د غړو د پیوند، ځانګړو سرطانونو یا هم نورو اختلالاتو له کبله زیان ګالي دي. د فرانسې، اسرائیل په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم خپلو وګړو ته د واکسین د بل ستنې لګول وړاندیز کړی دی. او په جرمني کې د برلین دیوال د جوړېدو د پیل د شپېتمې کلیزې مناسبت لمانځل کیږي. دغه دیوال یو ملت پر دوو سیاسي سیستمونو سره ویشلی و چې د 28 کلونو لپاره د سړې جګړې د سمبول په توګه دوام وکړ. په پام کې ده د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر او د برلین شاروال میخایل مویلر نن په دې مناسبت په برلین کې په یو لړ مراسمو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان په پل عالم، کلات او ترینکوټ ښارونو کې جګړې روانې دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د امنیتي حالاتو په اړه پلانونه شریک کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
تازه په افغانستان کې د لوګر په لالم، د زابل په کلات، د روزګان ولایت په ځینو برخو کې او د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د هرات، کندهار، د غور، فیروزکو او د بادغیس، قلعینو ښارونه د طالبانو لاس ته ولوېدل. که څه هم تر دې دمه په دې اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستین سره یې د وروستیو امنیتي حالاتو په اړه پلانونه شریک کړي دي. خغلی بلینکن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، ما له محمد اشرف غنی سره د اوسنی امنیتی وضعیت او د متحده ایالاتو د پلانونو په اړه خبرې وکړې ترڅو په کابل کې زموږ د ملکی وګړو نه خیرا کمی کړي. ما تایید کړ چې متحده ایالات د جګړې د ډیپلوماټیک حل او له افغانانو سره زموږ د دوامدار ملګرتیا ملاتړ ته ژمن دي. بلخوا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري واستوي ترڅو په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت د کارمندانو لسمدستي وتلو سره مرسته وکړي. د پینټاګون ویان جان کربی د پنځمه په ورځ وی خبري غونډې ته وویل چې دا مهال د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مسولیت لاندې ساحه کې درې د پیاده ځواکونو واحدونه پراتلونکو دوه څخه تر درې ساعتونو کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته رسیدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمېر کارکونکو به په افغانستان کې د زیاتیدونکو کړکېچ او امنیتي وضعیت له امله کم سي. په ورته وخت کې د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته به هم دوی خپل سرتیري واستوي. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والیس پرون وویل چې له سرتیرو غوښتل سوي چې له افغانستان څخه په وتلو کې له بریتانوي اتباعو سره مرسته وکړي. متحده ایالاتو او بریتانیا د شنبې په ورځ له خپلو اتباعو وغوښتل چې زر تر زره دې له افغانستان څخه ووزي. طالب ویندویانو خبریالانو ته په استولی پیغام کې د دیار لسولایتونو نیمروز، جوزجان، سرپل، تخار، کندوز، سمنګان، فراه، بغلان، بدخشان، غزنی، بادغیس او هلمند ولایتونو د بشپړ نیولو ادا کړی ده. هڅه مو کړه په دې اړه د افغان حکومت د ویندویانو نظر هم ولرو، خو تر دې دمه دوی زمو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو تیره ورځ د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې زیان رسیدونکو سیمو تبا زر تر زر تازه نفس ځواکونه او مرستې ورسیږي او د طالبانو د بیرته شاتمبولو عملیات روان دي.
د افغانستان د څو ولایتونو په مرکزونو کې جګړه روانه ده. وړاندې به واوري چې ملګری ملتونه د افغانستان شاري سیمو ته د جګړې په غزیدو اندېښنه شي او په دې برخه کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو له امله ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې ارتباط وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي خو له خبرتیا وروسته د غزنی د شار حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی ښار کې د سقوط د ورستي ورځې د جګړې له امله پولیسکونو کسان وشل شوي دي. د غزنی ښار پرون طالبانو ونیو. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې د افغاني سری میشت ټولنه وای د دوی کارمندانو د جګړو لامل د لسګونه کسانو مړی را انتقال کړی دی. د یادی ټولنې مشر عبدالعلی مازادی راډیو ته ویل چې د تیر شپې تر ناوخته د ښار له بیلابیل سیمو څخه په جګړه کې د شکیلورو او ولسی کسانو د څلوېښتو تنو مړی د غزنی ملکی روغتون او ځین نورو ځایونو ته انتقال کړی دی.
تیر ورځ د جنگ او تیر شپې د جنگ له کبله تقریبا څلوېښت جنازې موږ انتقال کړې. په هغه جنازې مختلف جنازې کسان هم ولو، نو هغه هم مفتیش افغانۍ ته انتقال کړې.
بلوری ته د غزنی د ملکی روختون رئیس ډاکټر باز محمد ایمت وای د دې روختون ته شل تنه ټفیان وروړل سوي دي چې شپږتنه نظامیان دي او پاتینوري ملکیان دي. د غزنی مرکز د پنځشنبه په ورځ له سختې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو سکوت کړ. دغه ښار له یوې میاشتې څخه وسلوالو طالبانو محاصره کړی وو او وخت په وخت به په کښې کې جګړه کېده. د دغه ولایت د مرکز له سکوت وروسته افغان هوایي ځواکونو تېره ورځ ناوخته د ښار په ځینو برخو کې هوایي بریدونه هم کړي دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی وای افغان ځواکونو دغه بریدونه د امنی قمندانۍ پر ودانۍ، پی آر ټي او ځینو نورو سیمو کې پر وسلوالو طالبانو کړي دي، خو وای د تلفاتو په اړه معلومات نه لري.
کومو ځایو کښې چې طالبان زیات هغو ځایو باندې بمبار کړی د غزنی په مربوطاتو کې، او نو بمبارونه سوي نتیجه لري او دولت هم پروګرام لري داسې یو کار وکړه.
وسلوال طالبان هم مني چې دغه بریدونه ترسره سوي دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې الوتکو بمبار کړی دي خو عامه تاسیسات یې په نښه کړي دي. وسلوالو طالبانو ته په کښې کې هېڅ زیان نه دی اوښتی.
په غزنی کې سره میاشت د څلوېښتو کسانو د مړیو د انتقال خبره کوي. په خواله رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د کندهار ښار په ځینو سیمو کې جسدونه ښکاري، خو تر دې دمه خپلواکو سرچینو دا تصویرونه نه دي تایید کړي. له لویه سره د کندهار د ښار څه حال دی؟ د سیاسي چارو له کتونکي احمد شاه سپر څخه به واورو چې د کندهار حال راکوي.
د ښار په درېمه ناحیه کې ښکاپر دروازه یو منطقه ده، موقعیت یې د ښار د څلورو دروازو ته یوه دروازه ده. په دغه د باندې دلته راوستلی یم، د کور څخه د خلکو سره ناست.
څرنګه دغه اوس چې تاسو په دغه سیمه کې یاستئ وضعیت څرنګه درته ښکاري؟
کندهار دغسې وضعیت لکه نن چې ورسره مخامخ دی بیخي په ډېرو مرې نه وه تېره کړې. نو د ښار څخه چې خلک خبر شوه چې دولتي مقامات تښتېدلي او طالبان ولایت ته راغلي دي، نو بالا یو دم پر ښار هجوم راوړي. ټول خلک په موټرانو کې پر بایسکلانو پر موټرسایکلانو راوتل، څوک خپلو هغه جنګي سیمو ته چې دوی ځین رابر شوي وو هغو ته د کورو د لیدلو دپاره، ښار د وضعیت د لیدلو دپاره راوتلي وه. اوس نوکي بیروبار د موټرانو کم شوي دي، ښار خلاص دی زیاتره دوکانونه یې، خو نن د جمعې ورځ ده، نو سبا ممکن فوق العاده خلاص وي او د تشدد هېڅ پېښه نه ده شوې. فقط امنیت یې ده او خلک احساس ژوند کوي بیرته.
سپرسه په کندهار کې خدا څو وخت جګړې هم وشوي، څنګه د شار دننه دولتي ودانه او دغه ځایونه خو چورسوي نه دي؟
ولا دولتي ودانه ځانمنې سوي یا به لږ یا ډېرې، خو ډېرې نه دي سوي، ځکه اصلي دولتي ودانۍ چې جنګ دي سوي یادلې د ولایت مقام دا تسلیم سوله، چندانې مقاومت یې ونه کوي، خو ډېر زیان خلکو ولیدی. مثلا د غربي سه کې میرویس مینه ده، هلته بیخي لس پنځلس شل ورځې جنګ و، خلک ټول د جنګ ووت. نو ته به یې خبره ده د جنګ په سیمه کې کورونه متاثره کېږي. همداسې د ښار په جنوبي برخو کې اجعرب و یخ کاریزو په دې منطقو کې خلک ډېر متاثره شوي دي.
د کوم دولتي مامورین چې په ښار کې پاتې دي، څرنګه ځینې دا اندېښنه نه لري چې کېدای شي له دوی سره طالبان حساب کتاب وکړي؟
اکثره یې وتلي دي، هو ښار وختله تر کړي و، کابل و نورو ولایتو پاریس ته تللي دي، او هغه پایین رتبه خو نو کوم خاص رول هم نه لري، او شاید خاص دار هم نه لري. نو طالبان هم وجه ته اړتیا لري چې باید مامورین ولري، باید پرسونل ولري. نو دا غو دغه پرسونالي تر اوسه په فلسطین نه ده معلومه چې څنګه کیږي، لور څوایا ګرځلې دي.
د سیاسي چارو کتونکو احمد شاه سپرو چې د کندهار د ښار حال راکاوه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه د افغانستان شاري سیمو ته د جګړې په غزیدو اندېښنه شي یا وایي چې ممکن بشري ناورین رامنځته شي. د دې ادارې لشمیرو سره سم دروان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 15 ډیرو افغانانو ته مرشوب لا وشتله. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان شاري سیمو ته د جګړې په غزیدو اندېښنه لري او خبرداري ورکوي چې که د طالبانو جګړه کابل ته ورسېده، ملکی وګړو ته لوی ناورین پیښ شي. ملګرو ملتو دا خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې طالبانو د افغانستان دوهم لوی ښار کندهار او دریم لوی ښار هرات ونیول. د روټرز خبری اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویندوی سټیفن دوجاره کویلی په دې کې شک نشته چې د کابل پر شان په لوی ښار کې جګړه د ملکی وګړو لپاره ناورین رامنځته کولای شي او دوی هیله لري چې دا کار ونه شي. د سرمنشي ویندوی همداراز وویل د ملکی وګړو د مرجوب په اړه باید هر راس پلټنی په بې پری ډول او د شکیل خو له اغیز لري وشي. ملګرو ملتو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې په چیرې یو میاشت کې چې طالبانو بریدونه زیات کړي، تر زرو ډیر ملکی وګړي وشل شوې دي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ملکیانو ته د مرجوب لو اړول رد کړل او ملګرو ملتو ته وویل چې په دې برخه کې چیرنی وکړي. ملګری ملتونه وایي چې د سشکال په لومړیو شپږو میاشتو کې 15,103 ملکان په افغانستان کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې طالبانو د سپین بولدک ولسوالۍ له بیا نیولو وروسته سلګونه کسان نیولي او بیا وژل دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو په منځني سبد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونې لرو، تر دې وروسته کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې یو شمېر زده کوونکي چې د جګړو له سیمو مرکز اسدآباد ته راغلي دي، له حکومت هیله لري چې د دوی سیمې خوندې کړي څو بیرته دوی خپل سیمو ته ورشي او خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی که احمدین د نورستان ولایت د وایګات ولسوالۍ وان تکره. زه د یو قانوني مشر په حیث د دولت نه دا خواست لرم چې زمونږ مرکزي لیسې وان ته تعمیر نه لري، ماشومان د شنه اسمان لاندې د غره په لمن کې درس وایي. باید دولت دې د تعمیر منظور کړي چې مشکل حل شي. والسلام.
زموږ مشکل همدغه دی. اوروزګان ولایت د راوت رسولۍ کې مخابراتي شبکې د سهار پر شپږ بجې لکېږي او د مازدیګر په پنځه بجې بندېږي. نو دا که وغځېږي نو ډېر به خوشحاله شو. السلام علیکم.
دارام ته خبره کوم د دارام خلک ګرځ در بدره خاص په څه دی په دشتو په څه نو کې کار د شمیرانو سره په اثر تر ساريو لاندې د دیوالو نه چې د ګرځ د وطن در بدره دی دا ټول من کې نور من څو در کو نو کوم نور د دارام په ټول خاص په سره دی.
ایا تولایم کوندل آزاد راډیو ټول کارکونکو او رزونکو سلامونه وړاندې کوم او باز سلام د افغانستان ملت ته دا پیغام دی چې په خپل لاس باندې خپل مسلمان ورونه مچور کوي، خپل خارونه ملوټوي، خپل ځان په خپل د مشکلاتو سره مخامخ کوي او بیا نړۍ ته نارې ووي چې مونږه وږي او په مونږ تکلیف دی او په مونږ نامني ده. د خپل لاس خپل ځان تکلیف اوته په خپل ارته وي. نو هله مې دا ده چې خاص الله نه ویریږي دغه لګیا دی په هواد باندې شروع کړی دا او دا یو جوړ شوی نظام د منځ وړي او تاسو عوام هم لګیا سي خپل خارونه چرګوي په خاص الله نه ویلېږي دا کار مګوي دا به انده تاسو د فارې ډیر نقصان پیدا کی ملک به د غربت سره مخامخ شي تاسو به د قتلای سره مخامخ شي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا سجرډو ته یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي په دې خبرونه کې وړاندې خوسته ورسو هغه ولایت چې تر اوسه پورې هلته جګړې نه دي شوې. یعنی مطلب مې دا دی چې د خوست پر مرکز جګړې نه دي شوې، هلته د آبادی یو خبر لرو. خوست په کونړ ته ورشو، د کونړ لنړۍ او غازی آباد راکړه شوې د شونځیو د زدکونکو وای ل دوی آزموینه او درسونه پاتې شې بری. د دوی په خبره ک حکومت بیرته دوی ته د تک زمينه برابر نه کړي نو درس او تعلیم به پاتې شي. مسولین څه وای؟ تفصیل په دې راپور کې.
پینځلس کلن خالد چې د غازی آباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکډه شوی، که څه هم چې اوسې کورنۍ د نرنګ د کوټکی په لیسه کې شپې ورځې تیروي، خو دوی خپل له تعلیم بې برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې خونځي د کوټو او په دیوال جوړ شوو تورو تختو په لیدو خپل ټولګیوال او خون کې ورېدیږي او په دې ارمان دی چې کله به بیا خپل خونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتم ټولګي زګونګه يم فلحال زمنګ مکتبونه شروع کیدل، مونږه د درسونه یاتلو مونږه چې امتحان نه ورکو او د طالبان له وجې مونږ امتحان نه تبادله شروع سره غلي هم د پراتی اوس فلحال پدن لګي چې مونږ امتحان نه مکتب شروع کیږي نه شروع کیږي هم د پراتی مکتبونه کې چې کم د طالبان خپل مرکزونه جوړ کړي مکتبونه کې پراتی.
شبنم به د ناړی ول سوالي د انجونو خونځي د څلورم ټولګي ز د کون کې و. د شبنم کورنۍ هم د کوټکی خونځي کې سختې غالي وای، خکور ژوند او خونځي درلود خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته په سپیرو خاورو او تیګو کې ژوند کوي.
په دې راو کې پیاده را لو سختې را وتیر شو درې مې شم چې د شهره ته نه رسیدل جوړه خپل مجبورې دلته راغلی په دې و چې زما کو پراته او هلته خو جن چې حکومت او د طالبان چې را ل جن را باندې سخت شو رال خپل کورم لرو هر څومره دوست پدې رالو پدې خاور کې پراته نور زګنه لرو چلار شو نالې مکتب کې ما څلورم سینب کوم اوس پس خپل مکتب رانه گاډوټ شو.
ل غزی آباد او ناړې ول سوالې څخه په زرګونه راکړه شبي کورنۍ د نرنګ سرکانو او څوکۍ ول سوالیو په خونځیو کې وسیږي. همدې کورنیو کې د خونځیو بشمیر ماشومان په همدې هیله دي چې بیرته خپل سیمه تستانه شي او خپلو خونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي هغوی کولی شي چې نږدې خونځیو کې څلور نیمیاشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګردي د شپږم سیم د شاګردانو سره دی یو ځای امتحان ورکی، دولسم سیم د شاګردانو پورې دی دون د احکامونه او امتحان ورکی. دغه نمبر د دې شاګرد مکتوبي مدیریت معرف تاسو ولکیږي د مدیریت معرف د لارې ریاست معرف سره شریکی کې او د ریاست معرف د لارې پوهن مدیریتون ته استول کیږي او هغه به خپل خپل مکاتب ته استي او الته په نتایجو کې زی په زی کیږي.
د خاغلی خونزاده په خبره چې کوم زده کوونکي ګرمسی روسیمو ته کډه شوی له هغه څخه څلور میشتنی ازموینه نه خستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یواز موینه ته خستل کیږي او د سلو د قرار دله نمبر ورکول کیږي. مشکل نشته ان شاء الله همیشه پر دوی سره مونږه کګړم کلی دا زکه د مکاتبو کې مولا زینه ور کړی دی.
د پوهنې ریاست مسولین وای په ناړی او غزی آباد کې ټول وش پېته خونځي موجود دي چې پکې اتل لزر شپک سو درې نوی جنو او هلکانو زده کړې کولې، خو اوس یې ډېرې لخپلو مینو او سیمو راوتلې او خونځي ترې پاتې دي. وسلوال طالبان بیا وای په کونړ کې زیاتې سیمې پخوا هم د دوی په ولکه کې وي او دوی د تعلیم مخالفت نه دی کړی او تلې په یاد ولایت کې د پوهنې اړوندو ادارو سره همکاري کړې ده.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دا سټډي رادیو پروانه خبرونه کې مو ل بیلابیل ولایتونو د جګړو راپورونه درلودل. په داسې هیواد کې لکه افغانستان چې جګړې دي، لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوي او مرستې ډېرې مهمې دي. ډېر کله عادي خلک کدا مرستې زده کړي ممکن د یو زخمي ژوند وشخوري. دا سټډي رادیو پروانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې همدغه لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته ځانګړې شوې ده. په دې برخه کې به متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکړي. دا پروګرام تر 12 بجو وروسته تاسو اوریدل شئ. البته په پوره 12 بجو لاند خبرونه لرو. خوست په خوست ورشو. په خوست کې د څو ادارو د یو ګډ مرکز په فعالیت سره د صادراتي توکو د اداري پړاوونو بشپړول اسانه شوي. خوستي سوداګر وایي چې په خو به د صادراتي توکو پر اداري پړاوونو ساعتونه او حتی ورځې تیریږي، خو اوس په پوسو ته خو کې دا کارونه بشپړې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د مالونو د صادراتو د پړاوونو د اسانولو لپاره د څو اداراتو یو ګډ مرکز جوړ شو. خوستي سوداګرو د اقدام مسته او ویل په خو به د مالونو د صادرولو پر مهال په اداري پړاوونو ډیر وخت ځای کېده، خو اوس به یوازې په څو دقیقو کې د دوی کارونه خلاصيږي. د یاد مرکز پرانیستی ته د کابل څخه هم د یو شمېر وزارتونو موینان او سرکار وزیران خوست راغلي ول. خوست والی محمد کټوازی آزادۍ رادیو ته وویل
په ګمرک کې د ټول صادراتو او د وارداتو لپاره ګډه خونه جوړه شوه. دلته د وزارتونو مسؤلین هم راغلي وو، مشاور صاحب د ریاست جمهوریت هم راغلی وو. دا ګډه خونه د لپاره جوړه شوه چې زموږ د صادراتو او د وارداتو پاکله باید سنتیاوي راشي، شفافیت راشي او تجار نه شي پاره پابند ټول کار به دا وښونه کیږي.
د خوست څخه د نورو توکو ترڅنګ هر کال پاکستان ته سلګونه ټنه وچ او تازه میوه صادریږي. یو تن سوداګر انور افغان وایي
دا د تجارون د فرا او د صنعتکارون د فرا او د بزګر د فرا د بغداد د فرا ټول د فرا د ګټه دو. ان شاء الله د خوست غلام خان بندر د فرا د امتیاز د غټ ل سره ورونه دو.
په بهر کې د لوی پکتیا او پزنګړي ډول د خوست زنګوزی هم خبازار لري. د افغانستان د زنګوزی د اتحادیه مشر نورګل منګل وویل
څلوېښ شپې پنځه څلوېښ شپې صادرات ته پدې او د هوایی چلند ادارې څخه موږ دا غوښتنلو که په هوایي میدان کې کومه ستونزه مشکلات کې پوتې وي هغه څلوېښ شپې ډېر وخت هغه د موږ ته حال دی چې موږ صادرات د خوست نه وکړو. نو موږ یې پوره کړه دا میدان نړیوال هغه پروژونه چې رسمن چین ته وشي نو موږ ډېره تر خوښ وو او په پلکونو خلکو ته د خوست کې کور زمینه ته برابرېږي او بېکور خلکو په کور وخته شي.
اقتصاد پوه او د سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی د دې خونې د جوړېدو د اقتصادي ګټو په اړه وایي
نو دغه خونه موږ د پاره د ګټه لري چې دغه به د وخت ځای نه وي. تجار کولای شي چې ټول پروسس د صادراتو په دې وخونه کې طی کړي او د مخکې په یوه انوایس باندې څلور ساعته وخت تېرېدو چې تر بانکه پورې شي، تر بلې ادارې پورې شي، بلې ادارې پورې شي. اوس په یو ځای باندې په پنځو دقیقو کې کولای شي چې تجار خپل انوایس صادرات واخلي او په ډاډه زړه ولاړ شي. نو دا د خوست په د پرمختګ لپاره چې د هرات، ننګرهار او مزار نه وروسته په خوست کې افتتاح شو دا لوړ افتخار دی.
خوست د افغانستان د سرحدي ولایتونو دی چې د غلام خان له ترانزیټي لارې سربیره یو شمېر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس ورباندې د خلکو تګ او راتګ او د مالونو وړل او راوړل لږ دي. په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست د اوسیدونکو یوه ګډه غوښتنه دا ده چې غلام خان لاره په رسمي ډول ترانزیټي شي او د مالونو د وړلو راوړلو په خوا کې د تورخم او سپین بولدک په شان د خلکو تګ او راتګ هم ورباندې پیل شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیو ګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دولس په چاو دیش دقیقې شوي لاند خبرونه لرو. تر لاند خبرونه ورسره روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدل شي.
د راپورونو لمخې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د غرض د ځینو نور ولایتونو پر مرکزونو جګړې روان دي. د اورزګان والی وای د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دې ولایت کې د روان بحران د حل لپاره خبري اترې روان دي. محمد عمر شیرزاد نن رسنوي ته ویل د ټولو غشتنه ده چې د جګړو په نتیجه کې ملکیتونو ته زیان ونه وړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړلیک په مسوده کې پر شارونو او شارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیات ملکی تلفاتو ته زمينه برابرېږي غندل سوي دي. د امریکا، چین او نورو هیوادونو استازو پرون پنځشنبه د خورا عجلې مسلې په توګه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او د افغانستان د ولایتونو پر مرکزونو او شارونو د بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه. کاناډا به خپل ځنګړي ځواکونه افغانستان ته واستوي او مخکې تر دې چې په کابل کې خپل سفارت وتړي د سفارت ټول کارکونکي له دې هیواد وباسي. دا خبره یو چارواکي چې د کاناډا د حکومت له دغه پلان خبر وو اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته کړی ده. پولیس وای د انګلستان په جنوب کې د ډزو په نتیجه کې پرون شپږ کسان وژل سوي دي. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې هغو کسانو ته چې د خوندیتوب سیستم کمزور دی د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د بلې ستنې لګول تصویب کړل. او په جرمني کې د برلین دیوال د جوړېدو د پایل د شپږمې کلیزې په مناسبت نن غونډه کیږي.
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
و برنامه صحت از رادیو سودی خوش آمدید. سلام به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. موضوع این برنامه در باره کمک‌های اولیه و مهارت کافی در امر اقدامات اولیه هست و با مهمانان ما در این باره بحث میکنیم. شما میدونید که در افغانستان وضعیت جنگی است و در مناطق و شهرهای مختلف این کشور جنگ و درگیری ادامه دارد. دانستن موارد اساسی کمک‌های اولیه چقدر میتواند به نجات جان زخمیان کمک کند. مهمانان ما دکتر دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه و دکتر اکمل شمس متخصص داخله هستند. به هر دو مهمان ما نظری صاحب و شمس صاحب سلام و خوش آمدید میگوییم. در اول دکتر صاحب شمس، برای این که کمک های اولیه بیشتر روشن شود و در مورد آن بیشتر بدانیم اندک لطفا توضیح بدهید.
بله، سلام و احترامات از صفحه رادیو شما به همه وطنان و به شما و کاری تیمی شما. کمک های اولیه که ما یک زخمی را پیدا میکنیم دیگه و ما به نام اکسیدنت میگیم، د اصطلاح طبی او اگر اکسیدنت امرای موتر شده باشه، امرای یک تفنگ خورده باشه، گولی تفنگ خورده باشه، یک مرمی تفنگ یا شاید او از بام افتیده باشه، مقصد که او یک اکسیدنت باشه، د بخاطر اکسیدنت ما د تبابت یک کلمه داریم A B C D. ما باید و امرای مریضی که کمکای اولیه میکنیم در موجه ای بی سی را باید اجرا بتیم. HSA ما به نام ERV یا مجرای تنفسی، باید مجرای تنفسی زود دیده شوه، دانش دیده شوه که بند است یا نیست، تنفس خوب گرفته میتانه یا نمیتانه، در دانش مریض کدام یا در رای تنفسی مریض کدام معنی ما نیست، که اگر معنی باشه گره میکشیم از پیشش اگر از واسه ما شوه. و میبینیم که مریض ما تنفس داره یا نداره. احیانا که مریض ما تنفس داشته باشه بسیار که هر انسان قدم میتونه یک تداوی بسیار آسان است که با واسطه یک قلم یا یک چیزی که نوک تیز داشته باشه، با واسطه زمو تراکیا یا قصبتوریا که ما میگیم به زبان دری خود، امو قصبتوریا را یک سوراخ کوچک میکنیم و میبینیم که باید خلا باز شوه و از باز شدن بازی باید تنفس باز میبینیم که آیا تنفس شروع کرد یا نی. وقتی که دان بند باشه و یتر بند باشه که او را ما خلاص کردن میتانیم و با قلم قصبتوریا را سوراخ کردیم، ما دمی قصبتوریا یک جای نرم داریم، امی جای نرم که سوراخ میشه مریض اتومات تنفس خود شروع میکنه. وقتی که تنفس خود شروع کرد، بعد از شروع تنفس ما تنفس حساب میتیم که تنفسش منظم است، بسیار زیاد نیست، و میبینیم که زبان مریض قاطع نیست، زبان مریض درست است یا نیست. از او بعد ما ای اور بی ار دوی شامل شد، بعد از او سی ما میکنیم، سی سرکولیشن آف بلد میگه اصطلاح طبابت. ما میبینیم که از مریض ما که امی اکسیدنت شده یک جرح دیده، کدام جایی خون ریزی زیاد خونه داره، هر جایی که خون ریزی داره او را ما با اصطلاح تیبی تامپان میگیم، تامپان یعنی یک فشاری میاریم سرزمو ساها که از جای خون ریزی است، ما باید کوشش کنیم که خون ریزی را استاپ کنیم و استاد کنیم تاکه خون ریزی زیاد نبته مریض ما. و چقدر که میتونیم از دستمال دستی که ما باشه یا کدام تکی دیگه صاف باشه، و اگر جایی که بلیڈنگ زیاد داره، خون ریزی زیاد داره، او دا پای یا دست باشه، خوبتر ای است که بالای زموجه امرای رابر یا دستمال محکم بسته کنیم تاکه خون ریزی پایین نبره و خون ریزی را استاد کنیم. وقتی که ما خون ریزی را استاد میکنیم و درای مجرای تنفسی را باز کردیم، ما امرای مریض بسیار کمک زیاد کردیم. و یک چیزی که بسیار مهم است او دی یعنی دیسیبیلیتی، یک مریض است از او را پایش یا دستهایش یک جای شکست است، او که ما چقدر امو مریض شور میتیم، امو مریض با مشور دادن و وقتی که از یک جای به دیگه جای را انتقال میکنیم، یه به یک شاک میره، یک مورد نیوروجنیک شاک میره میگه ما باید مریض خود از نیوروجنیک شاک نجات بتیم. و چی رقم قدم میتانیم که نجات بتیم، او را پای و دستش بسته میکنیم، امرا یک چوب یا امرا یک تسته که باید حرکت نکنه، تاکی را ما در فشفخانه میره سانیم و تا شفخانه میره یا با کدام سیهی مرکزی سیهی دیگه جای میره، باید او حرکت داشته نبرده و بدون حرکت باشه که با نیروجنیک شاک نبره. بعد از این چیزایی که از او مربوطی داکتر است، و داکتر او را بس پیش از که با شفخانه آمد، بعد از که با شفخانه آمد را بس پیش میبریم. و امین سی نقطه بسیار زیاد مهم بود و حتی نقطه چارو میشم که ای باید ERV را چک کنیم، بی باید بریتینگ را چک کنیم که تنفس میگیره یا نمیگیره، سی باید ما خون ریزی را استاپ کنیم و از سرکولیشن را ببینیم که چطور است.
تشکر. دکتر صاحب شمسمی، چهار مورد را لطفا به طور ساده و مختصر به پشتو هم بگوین.
من بودی که ای بی او سی او بی سلور نقطی لرو کلا که من دیو زخمی سر مخکیگو کاغذ زخمی که چرتا اکسیدنت با اکسیدنت شوی وی د موټر ترمنس یا د موټر د دیوال سره، یا یو ناروغ د بام را غورځیدلې وي، یا یو بل جرح ولري، یا په ټوپک لګیدلې وي، نو اول اې د دې ERV په تبابت کې اې کې مونږ ERV ګورو چې د تنفسي مجرا چې د بند خونه ده، کچیرته بند وي هغه خلاصو، کچیرته پاغه کې څه خاور وي څه بل سی وي هغه تر راوباسو، یا د ژبه قات شي وي هغه ژبه د دې سمو ک بیا ګورو چې د تنفس اخلي ک نه اخلي، ساه اخستل شي ک نه شي اخستل، ک ساه نه شي اخستل. اسانه لار په دې کې دا چې مونږ په دې قصبتوریه یو وچه غاړه چې ورته مونږ په پښتو کې یو دلته یو نرم ساحه لري، دغه نرم ساحه یو ساده قلم په واسطه یا بل تیز شي په واسطه مونږ سوري کو، کله چې دا مونږ سوري کو او به دا غن روسه مونږ ګورو چې دا وس ساخ استل شي کني شي غسل کله چې د ساخ استل شروع شو د دنه روسه په دوهم قدم دریم قدم کې مونږ ګورو چې د غناروغ د کوم زینه وینه روانه ده خونریزي چیرته ده هغه د خونریزي ساحه مونږ قوي تړو قوي بندو په پاک د سمال باندې په بل ټوټه باندې او حتی ک په لاس او خپو کې دا جرح موجود وي دا خونریزي د ساحه نه لک پاس ساحه پر ربړ باندې خطرل کیږي ک پر ربړ دل نه وي په بل یو ټوټه د سمال باندې تړو تر سوچ خونریزي کم شي کله چې زمون خونریزي کم شو بیا د پسې په څلورم قدم کې هغه ناروغان چې هغه بندش ولري او مخه ماته دل ولري یا دغه خپل لاس کوم زه مات وی دا چې څومره مونږ خوځو را خوځو دغه ماته دل سره دا یو مرز دزي چاغته نیوروجینیک شاک وي نو د دې لپاره چې نیوروجینیک شاک تلر نشي او مریض مونږ روغ شف خاني ته ورسو یو تخته یا یو سم سیده وسپنه یا یو لرګي سره هغه مات زیکلک تړو کله چې هغه مونږ تړو هغه د خوځیدو نه وباسو کله چې دا د خوځیدو نه وباسو دا مونږ په ډیر اساني سره روغتون تر سوړې شو او به نور د سره چې کوم کومک دی هغه به په روغتون کې ډاکټر باندې کوي
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شمس از شما تا لحظات بعد باز هم با شما صحبت میکنیم و از شما میشنویم اکنون سوال دارم از نظری صاحب در کابل در زمینه انتقال زخمیان و بیماران کابل امبولانس فعالیت دارد آیا خدمات امبولانس در دیگر شهرها و ولایت هم وجود دارد؟
تشکر سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی در ارتباط موضوع خدمات کابل امبولانس در کابل و امبولانس های مدنی در سطح افغانستان خوشبختانه که وزارت اعطام افغانستان در هر ولایت امبولانس های برای افراد که نیاز برای دارن تا انتقال بکنن در جریان کدام حادثه جنگی اگر صورت میگیره یا هر حادثه که نیاز به انتقال مجروحین داره ما داریم و عرضه خدمات امبولانس معمولا در سیستان و افغانستان حتی در سطح ولسوالی ها وجود داره دلیلی که تمام شفاخانه ها و مراکز صحی ما در سطح ولسوالی ها و در سطح ولایات معمولا همراه امبولانس می باشد و در وقت انتقال مجروحین حادثه که این امبولانس ها فعال میشن و عملا در انتقال را سهم میگیرن
آقای نظری وزارت صحت عامه در باره آگاهی دهی به مردم در مورد کمک های اولیه چه اقدامات کرده؟
وزارت صحت افغانستان در قالب معلومات از طریق شوره های انکشافی و معمولا از طریق شفاخانه ها و یک مجموعه عمومی از کارمندان صحی رضاکار در سطح جامعه در قسمت تمام موارد صحی معلومات ارائه میکنیم و در 34 ولایت افغانستان هستند بنان از طریق مردم از طریق افراد در خود قریجات ما کوشش کردیم که تمام معلومات صحی را مربوط به خدمات اولیه و همزمان معلومات صحی که نیاز برای است که مردم بدانند مثل موضوع واکسین موضوع این که باید فاصله بین ولادت ها باشه این که باید چیر مادر تا چند وقت داده شود و همسلام تمام موضوع سکیال نفت کمت در قالب یک پکیج عمومی از معلومات ما استفاده کرده در کنار سرطان همکاری باید افغان انجام داده با از رضاکارهای نتورک رضاکارهای لالمر افغان هم استفاده کردیم و کوشش کردیم که پیام های اساسی را که یکی از اساسی ترین اصول و وظایف لالمر افغان هم هست با وزارت صحت عامه هم بیشتر کردن و در این زمینه رضاکارهای لالمر افغان هم در تمام ولایت افغانستان که موجود هستند خاصتا در قسمت موضوع رسیدگی به حادثات جنگی و کمک های اولیه در بعد از اگه حادثه شما معلومات از طریق از اونها هم مادار
تشکر نظری صاحب مردم محلی چقدر در زمینه انتقال زخمیان از محلات جنگ از مناطق جنگ و درگیری به مراکز صحی تا چی اندازه نقش دارند مردم محلی؟
خب یک چیزی که بسیار مهم است متاسفانه در افغانستان حادثات به شکل بسیار وسیع اتفاق میفته و اکثریت اوقات دو یا چهار یا پنج امبولانس که به شکل بسیار عاجلش از نزدیکترین سایت هایی که او امبولانس ها دارن به شفاخانه میرسن و به مرز دو محل حادثه میرسن شاید تکافوی از دیگر نکنن که و نتانن که تمام
مجروحین همزمان انتقال بدن. مطمئنن که در اون مقطعی از زمان کتگوری بندی ها میشه در قسمت انتقال که کدام مجروح نیاز بیشتر داره که زودتر به شفاخانه برسه. بنابراین همکاری جامعه در قسمت انتقال اوید از مجروحینه که به شکل بسیار وخیمش مجروح نشدن، زخم ندارن، یک زخم نسبتا سطحی دارن و میشه که به هر موتر عادی او را انتقال داد. در اون قسمت میشه که همکارای هموطنای ما کمک بکنن و خوشبختانه که این رویه وجود داره بین مردم. در اکثریت نقاط وقت نیاز برای میشه تا مردم با ما همکاری بکنن، این همکاری را میکنن، ولی توجه بیشتر و همکاری های بیشتر جامعه با سکتور صحت عمومی افغانستان میتونه که باعث نجات جان او ده از هموطنان ما شود که نیاز برده خدماتی دارن.
تشکر از شما نظری صاحب. دکتر صاحب، شمس، این انتقال زخمیان و مظلومین به مراکز صحی و شفاخانه ها به کدام موارد بیشتر توجه شود تا آسیب بیشتر به زخمی یا کسی که مظلوم شده یا بیمار است وارد نشه؟
نمرا بگویم که مخی ما بسیل خدر که ویلی چه دیسپیبیلیتی یا دا اوز ما که آغا لگه دلی دا آغا تا دیر اون خوزیدی آغا که پلاسون خپو کیوی یا که بدن کیوی دا بک ثابت و ساتم شد بجو سر پسنگ که بدنی زیر جر حلی چه آغا تا دیر متوجی اوزو که چه تا ناروغ پسینه که جر حلی دلی بی یا ناروغ پسر که جر حلی دلی بی دا جر حوی من کوشش کوچه دا به دست ثابت او ساتو د چت سره ته چونه خوځيږي سمره چې ناروغ د جرح ساحه ډیره خوځيږي خصوصا چې په اډوکو کې ماتواله راغلي وي یا فرکچر راغلي وي او هغه خوځيږي ناروغ ته ډیر زیات تاوان کوي، خونریزي هم زیاتیږي او د سره شاک ته هم زی. د دې سره په څنګه به ناروغ مونږ چې کله انتقال او به دسې وسیلې کې انتقال کوي چې هلته دا ناروغ مکمل ځای شي، یعنې داسې نه چې مونږ یو زخمي کینو د کینه مطلب هغه ساحه تنګ وي د کینه سو په واسطه انتقال کوي یا د صاحب چې هغه پکې صحیح پرې نه وتلی شي، باید ناروغ مستقیما سملاول شي د سملاسلو سره. د دې سره په څنګ کې مونږ تاسو اکثره د شفاخانو کې یو قسم ټرالی لرو چې هغه پکې مریض انتقال خو چون په کلو کې او په زموږ په ښارونو کې هم هغه ټرالیګانې نشته دي. نو خو خبره ده چې ناروغ په اوږدې تختې باندې وتل شي چې دا اوږدې تختې باندې وتل شي انتقال شي تر څو چې دا تخته ډېره هموار وي او ناروغ ډېر هغه د خوځېدلو د حرکت نه پېسل کېږي. کچته ناروغ په مخته ورنه هر یو چې سنتر راځي یا هر هغه راځي ناروغ مشکل دي چې موږ نه مستون ته ورسو د چې سنتر ته ښکار کو ترڅو چې په دې سنتر کې مسله کې کړه دغه دغه تړل د تخمو یا د وینې ودرېدل یا د تنفس مجرا یا تنفس لارې کوم دا په څه ډول سره وکړل شي دا هر ټیبي سنټر وی په لوی کوړي کې وی هتا کې یو درملتون هم وی او دا درملتون چې فارمسیست وی موږ یې باید یو ځل هغه ته وښیو هغه په دې خاطر چې په موږ ډېره فاصله وو دا ناروغ به چې خپل ځای منتقل شي. بل د دې نه مهمه خبر دا ده چې دغه د کجبلتي ایریا ته چې کله دا ناروغ انتقالېږي هلته به ډېر پام وکړل شي ناروغ سره. موږ به په کجبلتي ایریا کې څلور خطه ناروغان لرو چې سور دی، زیړ، شین او بلیک یا تور خط دی. نو مربوطه ډاکټر چې څوک وي یا چې هر څوک نوکریوال وي هر طبي پرسنل وي هغه باید ډېر عاجلې نفر واخلي او ناروغ په تېزۍ سره هغه خپل مربوطه سیمې ته انتقال کړي. ځکه کله چې د یو ولس د یو اطراف نه ناروغ راځي یا څوک ناروغ راوړي شفاخانې ته راوړل کېږي حتی هغه ته هغه آرام شوی نه وي معلومه. زموږ افغانان اکثره په ولسونو کې اوسېږي، ښار ته ډېر په اسانۍ راځي نه. زموږ اکثره په خوفو کې ډېر ځي، ښار ته ډېر سلو جرمونه اوسېږي. نو هغه خلک ډېر د ناپلتیا د وجې باندې تر څو چې هغه ناروغ صحیح ځای ته رسېږي ناروغي ژوند د لاسه ورکوي. نو دې سره باید هر څوک کومک وکړي، د روغتون تجزیه راوسېږي، د روغتون ملازم، د روغتون نرس، د روغتون فارمسي، حتی چې د روغتون هر کارکوونکي ته دا په لاس ورځي دا باید صحیح ځای ته راځي کې او صحیح تر څو د صحیح درمل نه وشي.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب شمس. اکنون تماس های تلفنی شنونده های ما را میگیریم. اینجا رادیو آزادی است، برنامه صحت را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. شنونده روی خط تلفن داریم، سلام به شما، بفرمایید از کجا تماس گرفتین؟
سلام نومی که این تا و تلتنگ محترم و دکتر صاحبانو تا سلام کوم از القهر و تندوستیم در پروانه. دو پوښتنې مې وی ډاکټر صاحبانو نه چې هغه د بعضې اطرافو سیمو کې کنه داسې موږ لیدلې دي چې یو څوک بام نه غورځېږي که د افسارې ضربه مینده کاني یا یې کوم بل ځای ضربه مینده که هغه ځای نیسه وی نه وي د خلکو اوبه پاچوي او دا څومره ګټه لري که تاوان لري په دې باندې رڼا واچوي. او دې تر څنګ بعض خلق چې کوم ځای د جرحت راشي یې نیسي هغه د خونریزۍ په خاطر باندې ترافي سیمو کې یو لاته سوځي یا هغه دودیو ته کوي هغه ایره په دغه زخم باندې اچوي او دې تر څنګ بعضې خودسرانه دواګانې یو شی نور بله خدام په زخم باندې اچوي. د ډاکټر صاحبانو څه توصیه ده چې باید څه ورسره وشي؟ دا کوم عمل چې دا خل کوي دا صحیح دی که صحیح نه دی؟ څه توصیه لري او که دا کارونه من سره راسي نو ډاکټر صاحبان څه توصیه لري چې باید څه شی چې د مریض سره وکړو؟
باز هم شنونده روی خط تلفون داریم. سلام به شما، برنامه صحت رادیو آزادی است، بفرمایید.
بله آقای پورو، سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیو تان و سلام بر ډاکټر صاحبان.
تشکر فرصت
کردید. شکر میکنیم از رادیو آزادی که ما را از موضوعات گوناگون بخبر میسازه. از ډاکټر صاحب سوال ماماس، از ډاکټر صاحب شمس، که انسانی که یک زخم یعنی زخم میخوره، دسترش هم زخم میخوره، بر بالای دیگه اعضای زخمی خو اینا تفسیره کردن، یعنی انسانی که دسترش خود زخم میخوره جراحت میبرداره یا بشکمی خود جراحت میبرداره، چون کشتم با قلب نزدیک هستن، با معده نزدیک هستن، جای مهم هم هست و سرم جای مهم هست، رگا تمامی رگا و تمامی رگا یه قلبی در سر یا در قلب قرار داره، با امرای او زخمی ها چی باید شوه و خصوصا او زخمی هایی که در قرا و در قصبات میشه زود بشاره رسیدن نمیتانه، با امرای او زخمی ها چی رقم باید رفتار شوه، چی رقم معامله شوه، مردم باید چی بکنه، کمکای اولیه و یک کسی که زخمی میشه اولی مهمترین غذایی که برای زخمی داده میشه کدام غذا هستن که برای زخمی باید بده که زخمی از او بالا ببره؟
میریم به شنونده دیگر ما، بفرمایید. رادیو آزادی است.
بله سلام صاحب، جو فخر.
تشکر.
دکتر صاحب شمس، سلامون و سلاماتون.
سلامت باشه، بفرمایید.
علی کوم ده بادغه سم زحمت در کې په باره کې د امبولاک د غزمو سوتن کې د امبولاکسونو صدا ډاکټرانو لري په کلینیک کې، نو دا مریضان چې عاجل وي د کوم بخش د فارغ او چې مریض پیدا شي یعنی اوس اپنډیس وي یا د معدې تکلیف لري یا سه من یو دم وبلیږي یا یو شاکر یې شي ناجوړي نو فشینی، نو دا ګور ته کومه کولای شي که یوازې یو دای شخص په مکه یې شي هغه ډېر عاجل وي. دا خو یوه پوښتنه ده. او بله پوښتنه مې دا، بله مې خبره دا ده چې دغه تیلان د بادغیس د ولایت د قادس ولسوالۍ په دریبوم کې امبولانس شته، دغه ډاکټر صاحب چې مریض پیدا شي فوراً عاجل هغه مریض وراشي، رسوي یې خدمت کوي، ښه په ایمانداري سره خدمت کوي، مریضان رسوي و شفاخانې تر او نو د دې ډاکټر څخه مې ډېر راضي یو، خدای دې ژوند راضي شي. نو دا مو توصیه ده چې کومک ورسره وکړي، د لکه د ډاکټر سره یو دوایي مواد هم ورکړي او د دې څه چای مان د دې کار نه کا کوم مخته بوزي او د دې سره همکاري وکړي، دا مو نو یو روزو و سایش ته شویه کوي.
تشکر شنونده گرامی از شما. سایر تماس ها را بعدن میگیریم. اکنون برمیگردیم به دکتر صاحب شمس و از ایشان میشنویم که چی پاسخهایی را میکند به سوالات شنونده های ما. شمس صاحب بفرمایید.
دومره بویم چې دغه زمونږ یو نور یو پوښتنه وکړه چې هغه که چېرته مونږ ایره واچوو، دا ایره چې کله اچوواچوو یا چې سیزو ایره اچوو دا صحیح ده که نه، د مریض په مخ باندې اوبه اچوو دا صحیح کار دی که نه؟ مخکې ما وویلې په خپلو خبرو کې چې مونږ هماغه بیزه په هماغه خبره ټینګار کوم اے بی سی او ډی، مطلب د ناروغ تنفسي لاره وګوري، تنفس یې وګوري او دغه ایره اچول ګټه خو نه لري، تاوان ډېر زیات لري، ځکه داسې مواد شاید مونږ واچو چې هغه ډېر انفیکشن ولري دغه ساحې کې او دا ساحه مونږ منتنه کړو، او ځینې خلک پکې بوره اچوي مالدلي په زخمونو کې، دا هم تاواني شی دی، ګټه نه لري. دلته یوازې تاسو کولی شئ چې په پاکه ټوټه باندې د غزې وتړئ او د دې باندې فشار راوړئ تر څو وینه ودرېږي. تاسو چې فشار راوړئ وینه ودرېږي دغه کافي ده، او د فشار راوړلو سره که وینه ونه درېږي نو بیا په ایرې او بوري سره هم نه ودرېږي، دا کومه ګټه نه لري ناروغ ته، او ناروغ ته ایره اچول تاوان لري. اوبه اچول په مخ باندې اوبه صرف کله چې یو ناروغ باندې مخ مونږ چې یخې اوبه اچوو هغه لږ یو څه بیداره کېږي، ډېره خاصه ګټه نه لري، خو که چېرته ناروغ د نه اوبه څکلو ته وغواړي، په ډېرو ځایونو کې ما لیدلې چې ناروغ څکلو دپاره اوبه غواړي، خلک یې نه ورکوي، نه دا زخمي دی اوبه مه ورکوي، دا چې څومره اوبه وغواړي تاسو اوبه ورکوئ، دا ښه خبره ده، ځکه چې د ده د بدن دا د سرکولیټنګ سیستم چې کوم دی یا د وینې دوراني سیستم چې دی دا وینه کموي، نو
دلته زر اعصاب دي ته تنبيكيږي چې باید مايات واخلي دغه مايات سره دا یو څه خکېږي او به ورکول د سکول لپاره صحیح شه دی به ناروغ او به وسکي او ناروغ منظم شفخاني ته یو صحیح سنټر ته انتقال شي. دین علاوه د بل رو یو پښتنه کړي وک په سر کې زخم واقع شي یا په بدن کې زخم واقع شي د سر موږ څه کولای شو غذای ویل وجه څه غذا ورکو بیا هم کده بدن په هر ځای کې زخم واقع د سر زخم د سینې زخم د بدن زخمونه دا خطرې زخمونه دي د سر یوازې وینه ودروه او مریض ډیس ایبل کا یعنی مریض د سی واچو چونه خوځيږي مریض باید په یو تخته باندې وټړل شي او غذا دته د سی ډیره غذا مو ورکوي تر سوچي روغتون ته انتقالېږي ځکه کچې ته الته د دوه به جراحي عملیات صورت نشي نو به دا کوم غذا چې د خوړلې د اناسيزي په وخت کې اسپیریشن نمونیا یا اسپیریشن ورکي او بل اخر اسپیریشن پس اسپیریشن نمونیا بدلېږي نو یوازې تاسو کور کولای شي مایات ورکولای شي ځکه مایات زر د بدن څخه نور خارجيږي او تخلیه مثلا د روسه کوي به تخلیه کولای شي. ډاکټر صاحب نو په غذا کې یوازې مایات ورکولای شو او بس خلاص او دی بل شي د امبولانس ویلې د خو خبره وایي امبولانس د هر چا د پاره دی مالیدلې زموږ امبولانس نه د هر چا د پاره دی کوم خاص خلکو د پاره دی او د کوم امبولانس والا څخه مننه وکړه موږ به هم ترې مننه وکړو چې زموږ د وطنوالو خدمت کوي کور ودان.
تشکر از شما دکتر صاحب شمس. دکتر دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان لحظات پیش به همکار تکنیکی هم گفته که دیگر در برنامه بوده نمیتواند چون کدام کار برایش پیدا شده و باید به او رسیدگی بکنه. از ایشان سپاس میکنیم که چند دقیقه در برنامه با ما بود. باز هم میریم به شنونده های ما، تماس های تلفنیشان را میگیریم بشنویم که آنها درباره موضوع برنامه چی سوالات مشخص دارند. سلام به شما، برنامه صحت است از رادیو آزادی، بفرمایید.
سلام، مرضی هستم، یک تن از سربازان اردوی ملی افغانستان. سوال ما همی از جبر ما خودم خطای مارزه هستم، نگام همسنگرهای ما مرمی میخره در قسمت سینهش، اما ما همی خون هم توقف بتیم که خون داخل در سر شش و جگر یکی لخته نشده که از بین نبره.
میریم به شنونده دیگر ما، رادیو آزادی است، برنامه صحت، بفرمایید.
ما از ولایت زابل تماس گرفتیم. دکتر صاحب محترم، ما پارسال زخمی شدیم، ما میکمل ماسی کیستار.
شنونده گرامی، میشه سوال خود را به پشتو هم میتونین صحبت بکنین؟ به پشتو هر قسمی که راحت هستین بر زبان میشه صحبت بکنین، دری یا پشتو؟ اگر به پشتو بله
راحت. زبل ولایت نقم حضر ترنیولی در عبدالکریم منم در زبل پروش کال زخمی سو هم لامی ما تسولا لامی متسولی نوز دستر اتوائی سام ما چفاج و رسای دوی در غملا غشت ورانه لادوک سر جور سیدی جیم داوز که صدایی کدایی سفایم کنی دیشتی دی کل بگوندی اما
مکنون بازم از دکتر صاحب شمس میشنویم که سوالات را یاداشت کردن و چی پاسخهایی را میکنه به شنونده های ما. دکتر صاحب بفرمایید.
برادر اندرابی، ما سوال داشت که وقتی که میخون نگه رفیق ما با توفنگ جرح میبینه و او خونه با داخل شش میره و چطور میشه؟ ما شما اول کوشش میکنیم که خون استاد کنیم و خون به داخل شش نبره و وقتی که خون به داخل شش میره و این شش تا زیر فشار خود میره و تنفس زی بسیار کم میشه و امی سبب مرگ زنی مریض میشه و پیش از اینکه این سبب مرگ زی مریض بشه باید شفاخانه که بیه یا مرکز صحیح که بیه او برش چستیوب یا کالی مادر این پور بینانیم انداختن چیز توی بگ مریض بسیار کاری سخت نیست و میشه که تیمی صحیح مردم کسی را باید یاد کنه و حتی از نظر ما باید عوام ما امی عوام مردمای افغان ما که میبینه که یک چیزی جرحا و چیز بمینه و دست دستینه باشه و شوش زیر فشار ورده تنفس مختل کده باید چستویب با یک مرکز دهی که چقدر نزدیک تر باشه باید بره تا که چستویب ببانه و چسکوب وسیله است که انسان نجات از مرگ میتن. وچستیوب اگر کس دیو ترین شده باشه و ترینینگ گرفته باشه چستیوب آسان است ماندنش، لی اگر ترین نباشه هر کس نمیتونه چستیوب بیمانه. د زابل څخه چې کوم ورور ګلکریم ویلی چې ملا می ماته دا وبې دورانه اډو کې مور سره یوځی شوی کې څنګه چل دی، هغه خو به د نږدې نه دغه ایکس رې کتل غوړي کې چې ته ایکس رې وکتل شي او داسې سیوی د صرف پښتنه دا و چې دا اوس تداوی لري کنه لري. هو د تبابت ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی، تداوی لري او دغه تداوی هم د زموږ په ملک کې هم امکان لري، کابل په شمول په نورو ولایتونو کې هم کېدلی شي. ورور ته یو نږدې نه یو خو ارتوپیډیک ډاکټر ته لاړ شه، هغه ډاکټر چې د اډوکو بندونو ډاکټر وي هغه سره رابطه ونیسه، اوس تداوی امکان لري انشاءالله چې جوړیږي.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب شمس. در همینجا رسیدیم به پایان برنامه صحت از رادیو آزادی. از حضور مهمانان ما در برنامه و همراهی و تماس های شنونده های ما تشکر. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم با دیگر برنامه های رادیو آزادی باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.